इमरान खान की गिरफ्तारी से जुड़ी है। जानेंगे मुस्लिम लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का मौकफ। तिबी सहूलतों की कमी के अलावा मिर्गी से मुतालिक गलत फहमियाँ भी इस मर्ज के इलाज में एक रुकावट।
उस वक्त में यही महसूस होता था जैसे कोई चीज इसके अंदर है या इसका गला वगैरह दबा रही है।
और आपको मिलवाएंगे क्रिकेट की उन आवाजों से जो आपके लिए PSL के मैचेस में जान डालती रही। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की सियासत गुज़श्ता चंद दिनों से PTI के सरबराह इमरान खान की गिरफ्तारी के गर्द घूम रही है। आज भी दिन का ज्यादातर हिस्सा TV स्क्रीन पर इमरान खान की अदालतों में पेशी के हवाले से बनने वाली खबरें ही छाई रही। व्यू 360 में इस हफ्ते हमने आपके लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान का इंटरव्यू नशर किया था, जिसमें उन्होंने हुकूमत पर मुख्तलिफ इल्जाम लगाते हुए कहा था कि उन्हें लंदन प्लान के तहत गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल से अपने इंटरव्यू में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पर बात की। मुबैना लंदन प्लान पर भी पूछे गए सवाल के जवाब में हसन इकबाल ने कहा कि अगर कोई ऐसा प्लान था तो फिर इमरान खान को ज्यादा चौकस रहना चाहिए ताकि वो कानून की गिरफ्त में ना आए।
इमरान खान तो कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी लंदन प्लान का हिस्सा है और इसी बिना पे हुकूमत ने 70 से ज्यादा उन पर मुकदमात बनाए हैं।
देखिए, क्या उस लंदन प्लान में ये भी दर्ज किया गया था कि इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं होंगे? अगर इमरान खान साहब के बकौल कोई लंदन प्लान है तो उन्हें तो ज्यादा चौकस होना चाहिए कि कोई ऐसा अमल वो ना करें कि जिससे वो कानून की गिरफ्त में आए। तो लंदन प्लान में तो ये शामिल नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब अदालत की इस तरह खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करें, वो अदालत के बुलाने पे पेश ना हो। मैं समझता हूँ कि ये कोई भी जमहूरियत पसंद शख्स, हर कोई इंसान जो रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता है, उसे इस किस्म के रवैये की मजम्मत करनी चाहिए कि एक इंसान पाकिस्तान के निज़ाम अदल को, पाकिस्तान के निज़ाम कानून को और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों को सिर्फ अपनी जिद और अना की खातिर होस्टेज बनाए। यही वो अमल है, जब कोई दूसरे ग्रोह ऐसा करते हैं तो हम उन्हें इंतहा पसंद और दहशतगर्द करार देते हैं।
अब इमरान खान ने कहा है कि वो जमहूरियत के लिए किसी से भी बात करने को तैयार है, तो क्या हुकूमत उनसे बात करेगी और इंतखाबात का मामला भी उसमें होगा?
देखिए, इमरान खान साहब अगर बातचीत करना चाहते हैं, सियासत में कभी जमहूरियत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। इमरान खान साहब अगर बातचीत करना चाहते हैं, वेलकम, लेकिन वो बातचीत के लिए पाकिस्तान के आईन और कानून को होस्टेज नहीं बना सकते। उनको चाहिए कि वो अदालत के अहकाम पर अमल दरामद करें, पाकिस्तान के कानून को तस्लीम करें। हमारे खिलाफ इमरान खान साहब ने हर किस्म के झूठे मुकदमे बनाए थे। कभी किसी लीडर को अदालत ने बुलाया है? पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं है किसी लीडर ने कहा हो कि मैं अदालत से बड़ा हूं, मैं फैसला करूंगा कि अदालत मुझे बुलाने का हक रखती है या नहीं रखती। ये काम पाकिस्तान में पहली दफा इमरान खान साहब कर रहे हैं।
मुस्लिम लीग नून कहती है कि पहले इंसाफ फिर इंतखाब, ये तो डिक्टेटर के जमाने में नारा लगा था।
हमें ये महसूस होता है कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो ज्यादती नाइंसाफी 2018 में की गई वो अभी तक एड्रेस नहीं हुई है। जब तक उस ज्यादती की तलाफी नहीं होती तो आपका पैमाना बराबर नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब को नाअहल करके और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बना के मुस्लिम लीग नून को डिस्क्रिमिनेट किया गया, तो हम समझते हैं कि अगर हमने एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन में जाना है तो जिस ज्यादती का मुस्लिम लीग नून की क्यादत को और पार्टी को निशाना 2018 में बनाया गया था उसे एड्रेस होना चाहिए। उस झूठ का पोल कॉम के सामने आना चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारी किरदार कुशी की गई थी, तभी एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी ना।
इमरान खान को गिरफ्तार करने के दावे और कोशिशें हैं वो तो नाकाम हो गई, तो अब क्या हिकमत अमली है आपकी?
देखिए, पहली बात तो मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि हुकूमत की इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की ना कोई तरजीह है ना कोई प्लान है। अगर हमने उन्हें गिरफ्तार करना होता तो पहले महीने, दूसरे महीने, बहुत सारे बुनियादों पर हम उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन हम किसी सियासी इंतकामी एजेंडे पर यकीन नहीं रखते। इमरान खान साहब का जो ये एपिसोड है इसके वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें उन्हें तलब करती हैं, पाकिस्तान के इदारे उन्हें तलब करते हैं और वो डिफाइंस के मोड में है, वो अदालत के तलब करने पे पेश नहीं होते, उनके साथ एपिसोड हो रहा है, ये उनका अपना फरमाइशी प्रोग्राम है कि अदालत में वो पेश नहीं हो रहे। हाई कोर्ट ने उन्हें मुद्दत दी थी कि आप 13 तारीख तक अदालत में पेश हों, उन्होंने चूज किया कि मैं पेश नहीं होऊंगा, तो लिहाजा उनके अदालत ने वारंट जारी किए। पुलिस अफसरान उन वारंट्स की तामील के लिए वहां पर गए, लेकिन पुलिस जो कि निहत्थी थी उसको बदतरीन गुंडागर्दी का सामना करना पड़ा, उस पर पथराव किया गया, उस पर पेट्रोल बम्स के साथ हमले किए गए। तो इमरान खान साहब भी वो सब चीजें कर रहे हैं जो कि शायद अगर कोई और ग्रुप करे तो उसके खिलाफ रियासत एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए।
क्या हुकूमत कुछ सोच रही है इस हवाले से एक्शन लेने पे, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने महाजरा की पीटीआई के कारकुनों?
असल बात तो यह है कि फैसला अदलिया ने करना है कि क्या अदलिया ने अपना वकार एक शख्स की खातिर दाव पे लगाना है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा खसूसी सलूक होगा तो फिर तो हर पाकिस्तान का मुजरिम जो अदालत का बाकी है वो यही तवक्को करेगा कि अगर मैं भी तशद्दुद करूंगा, अगर मैं भी जत्था बना लूंगा तो मेरे साथ भी यही सलूक होगा, मैं अदालत और कानून से फरार हासिल कर सकता हूं।
एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि उनकी जमात इंतखाबात से फरार का तासुर नहीं देना चाहती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी करे, क्योंकि उनके ख्याल में इन इंतखाबात से एक दायमी सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। वफाकी वजीर के मुताबिक सूबों और वफाक में अलग अलग इंतखाबात कराए गए तो इससे वफाक पर पंजाब की इजारादारी कायम होने का इम्कान है। एहसन इकबाल का तफसीली इंटरव्यू आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं।
अमेरिका जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए U360 में आज न्यूज पर।
तुर्की के जलजले से तबाह हाल दो सूबों में तूफानी बारिशें आने से सैलाब और कम से कम बारिशों की वजह से 16 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में कई अफराद ऐसे भी शामिल हैं जो जलजले से बेघर हो चुके थे और आरसी खैमों और इमारतों में रह रहे थे। तुर्क हुकाम के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद अभी तक लापता हैं। जलजला ज़दा इलाकों में बारिशों और सैलाब ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया है। मुतअद्दिद घर डूब चुके और कई गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई हैं। तुर्की में फरवरी में आने वाले तबाहकुन जलजले से तकरीबन 48,000 अफराद हलाक हुए हैं, हजारों जख्मी हैं और लाखों अफराद आरजी पनाह कैंपों में रह रहे हैं। जलजले से मुतासर होने वाले लाखों अफराद में मजहबी अकलियतें भी शामिल हैं। इन कम्युनिटीज़ को दूसरे तुर्क शहरियों की तरह जानो माल का नुकसान उठाना पड़ा है और बाज़ सूरतों में उनकी बका भी अब खतरे में पड़ती नजर आती है।
तुर्की के शहर आदियामान में ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरपरस्त आला मोर ग्रेगोरी मालकी और वॉइस ऑफ अमेरिका को दिखा रहे हैं कि 6 फरवरी के जलजले ने कैसे उनके चर्च को नुकसान पहुंचाया।
जलजले से लाखों अफराद मुतासिर हुए जिनमें मसीही और यहूदी अकलियती मजहबी गिरोहों के अरकान भी शामिल हैं। जलजलों ने अंताकिया शहर को भी हिला कर रख दिया जिसका जिक्र बाइबल में भी है जो कि मसीही मजहब का इब्तदाई मरकज था। जलजले से कई तारीखी गिरजा घरों को नुकसान पहुंचा और उसने मजहबी अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले बहुत से रहायशियों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
इस वक्त हम सेंट जॉर्ज चर्च में हैं जिसे जलजले से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हम यहाँ अपने लोगों के लिए दिन में 3 वक्त का गर्म खाना पेश करते हैं। हम वो अतियात भी तकसीम करते हैं जो हमें मिलती हैं।
तुर्की में जलजले से तकरीबन 50,000 अफराद हलाक हो चुके हैं और मजीद हलाकतों का खदशा है। इनमें कितने मजहबी अकलियतों के अरकान थे अभी तक मालूम नहीं हो सका। 6 फरवरी को अंताकिया में यहूदी कम्युनिटी के सरबराह साउल शोनी डीगलो और उनकी अहलिया मलबे तले दबकर हलाक हो गए और जलजले ने यहूदी इबादत गाह को शदीद नुकसान पहुंचाया। यहूदी बरादरी इस शहर में तकरीबन 2500 साल से आबाद है लेकिन जलजले से पहले यहाँ सिर्फ 14 यहूदी थे। मर्सन में जो जलजला ज़दा इलाके के करीब एक शहर है, ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक कम्युनिटीज़ ने जलजले से बच जाने वाले बेघर मसीहों की मदद का एहतमाम किया है।
da biz hemen iki gün sonra.
Zelzele ke do din baad main fauran Antakya aur Iskandarun gaya. Hum ek bade truck mein bunyadi zaruriyat ki ashya bhar kar le aaye. Humne Antakya mein Catholic Church ke rahnumaon ke saath milkar malbe se kuch laashein bhi nikali.
دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے یوسف کے وائس چیئر ابراہم کوپر کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ترک عوام کی مدد کا تہیا کیا ہوا ہے۔
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یو ایس سی آئی آر ایف مختلف مذہبی گروہوں پر پڑنے والے اثرات پر بھی خصوصی توجہ مرکوز رکھے گا اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا کہ ان کو ایک ایسا محفوظ ماحول مہیا کیا جائے جہاں وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اپنی برادریوں کو بحال کر سکیں۔
مور گریگوری اپنے چھوٹے سے چرچ کے لیے بے حد غمگین ہے۔
اسے چھوٹا اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ گر نہ سکے، لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بدقسمتی سے زلزلے سے اس علاقے کا یہ چرچ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ ہم اس پر بہت افسردہ ہیں۔
زلزلے نے بے شک ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا ہے، لیکن امید ہے کہ ایمان اور عطیات سے عبادت گزار اپنی مذہبی عمارتیں دوبارہ تعمیر کر سکیں گے۔ اسرائیل شانکایا کے ساتھ سبا شخان، وائس آف امریکہ۔
افریقہ کے مشرقی ملک ایتھوپیا میں 2 سال سے زائد عرصے سے جلنے والی خانہ جنگی کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق لاکھوں ہلاکتیں ہوئیں۔ ہلاکتوں کے اعتبار سے اسے ایتھوپیا کی سب سے خوفناک جنگ بھی مانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں متعدد بچے یا تو یتیم ہو چکے یا اپنے خاندانوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ ان بچوں کو نفسیاتی خوف یا ٹراما کا بھی سامنا ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد کیا ان بچوں کی زندگی میں کوئی بہتری آنا شروع ہوئی ہے؟ جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔
ایتھیوپیا کے علاقے ٹگرے کے دارالحکومت مکیلے کے ایک کنڈر گارٹن میں بچے ایک مقبول نغمہ گا رہے ہیں۔ یہ نغمہ تعلیم کی قدر و قیمت سے متعلق ہے اور یہ بھی کہ اس سے کس انداز میں لطف اندوز ہوا جائے۔ لیکن مایوینی نامی پناہ گاہ جو کبھی اسکول ہوا کرتی تھی میں موجود بچوں میں بہت سے ایتھیوپیا کی خانہ جنگی کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں اور 2 سال سے زائد عرصے سے تعلیم سے محروم ہیں۔ 2020 میں جنگ شروع ہونے سے اب تک اس کیمپ نے 8,600 سے زیادہ افراد کا خیر مقدم کیا اور ان میں تقریباً 5,100 ایسے ہیں جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں۔ وہاں پر موجود ایک رضاکار استانی کہتی ہیں کہ نومبر میں جنگ بندی کے بعد سے انہوں نے طلبہ میں تبدیلی دیکھی ہے۔
متعدد بچے زخمی ہوئے اور کچھ اپنے والدین کے ہوتے ہوئے بھی ان کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے، لیکن اگر امن ہو تو وہ اسکول واپس جانا چاہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے پاس لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بچوں کے لیے خاص طور پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔
مکیلے حکومت کی فضائی بمباری کا نشانہ تھا۔ شہر کے ایک رہائشی کا کہنا ہے کہ بچے ابھی تک فضائی بمباری سے خوف زدہ ہیں۔
جنگ کے دوران بچے نفسیاتی طور پر صدمے کا شکار تھے، خاص طور پر جب فضائی حملے اور ڈرون حملے ہوتے تھے۔ اب بھی بچے شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ طیارے پرامن مقاصد کے لیے آتے ہیں، اس لیے اگر سکول وقت پر شروع ہو جائے تو اچھا ہوگا، لیکن انہیں نفسیاتی علاج کی بھی ضرورت ہے۔
مکیلے کے آئیڈر ہسپتال سے منسلک ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ جنگ کے طویل مدتی اثرات اگلی نسل پر بھی مرتب ہوں گے۔
ہر خاندان کے بچوں میں رویے تبدیل ہو رہے ہیں، وہ کہاں جا سکتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ میرے مریضوں میں بعض کی عمر 18 برس سے کم ہے اور وہ امید کھو چکے ہیں، وہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری امید کیا ہے، اب سکول تو رہے نہیں اور ہم دکھ میں ہیں، انہیں نفسیاتی مدد درکار ہے۔
اقوام متحدہ کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق ایتھیوپیا کی خانہ جنگی سے ٹیگرے علاقے میں 13,90,000 بچے اسکول نہیں جاتے۔ اب امن سمجھوتے کے ساتھ تعلیم کی وکالت کرنے والے دوبارہ اسکولوں میں داخل ہونے والے ان بچوں کے لیے تعلیم کے ایک حصے کے طور پر ذہنی صحت کی سہولتیں فراہم کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ مولو ویٹا ایٹس پیہا کی رپورٹ کے ساتھ بہجے چلانی، وائس آف امریکہ۔
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو۔
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد
بڑی تبدیلیاں.
سر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبرانجھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اس وقت 10 لاکھ بچوں میں کسی نہ کسی طرح ایپلپسی یا مرگی کا مرض پایا جاتا ہے, جبکہ پاکستان میں اس وقت اس مرض کے لیے اسپیشلائز ڈاکٹرز کی تعداد صرف 30 ہے. صحت کے شعبے میں انفراسٹرکچر اور معالجین کی کمی کی وجہ سے اس کے علاوہ بھی اگر ہم مرض کے متعلق غلط فہمیوں کی بات کرتے ہیں تو اس بیماری کی راہ میں میجر رکاوٹیں ہیں. مثال کے طور پر بعض اوقات مرگی کے دوروں کو آسیب کا سایہ سمجھ کر بچوں کو ڈاکٹرز کے پاس لے جایا ہی نہیں جایا جاتا. لاہور سے سمن خان کی رپورٹ.
چلڈرن اسپتال لاہور کے نیورولوجی وارڈ میں داخل 11 سالہ آزان نازیہ بی بی کا اکلوتا بیٹا ہے. 8.5 سال کی عمر میں گھر میں کھیلتے ہوئے گرا اور انہیں اپنے بیٹے کی طبیعت میں بگاڑ محسوس ہونا شروع ہوا.
ہم لوگ جرنل بھی لے کے گئے, انہوں نے میڈیسن دی تھی, لیکن ہمیں نا اس چیز پہ اعتبار نہیں تھا آیا. اس وقت ہمیں یہی محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چیز اس کے اندر ہے یا اس کا گلا وغیرہ دبا رہی ہے. دم کر کے پانی دے دیا, کوئی نقش وغیرہ دے دیا جو بچے کے گلے میں ڈال لیں, اور مختلف درگاہوں پہ جا کے منت مانگ لی.
ہوائی مرض سمجھ کر دم درود کے سہارے اور کبھی کبھار ادویات کے ذریعے علاج کروانے کے بعد 3 ماہ پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو چلڈرن اسپتال لانے کا فیصلہ کیا, جہاں آ کر ان کے بیٹے کو مرگی کے مرض کی تشخیص ہوئی.
اب ہمیں میڈیکل کے بارے میں تھوڑا بہت پتا چلا تھا کہ بھی یہ فیڈس ہو رہے ہیں بچوں کو. ان کو اسکول میں ایڈمٹ کرنے کے لیے کہیں تو کوئی پاس میں اسکول والے ان کو بیٹھاتے نہیں, کہتے ہیں اس کی طرف دیکھ کے ہمارے دوسرے بچے بھی بیمار ہو جائیں گے. ایسے بچے کو بچے ساتھ کھلاتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ بچے زیادہ چڑچڑے ہوتے ہیں.
سیالکوٹ کی شائستہ کی 3.5 سالہ بیٹی ایمان پر 1.5 سال کی عمر میں مرگی کا پہلا دورہ پڑا تھا. انہوں نے سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا مناسب سمجھا.
مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ اس کو دم کروائیں, ایون میری امی نے بھی مجھے کہا تھا, لیکن میں نے جب پہلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو دم وغیرہ سے نہیں آرام آنا, دوائیوں سے ہی آرام آنا. تو اس لیے میں نے اس کا شروع سے ڈاکٹری علاج کروایا.
چلڈرن اسپتال لاہور کے شعبہ برائے دماغی امراض میں زیر علاج بچوں میں سے تقریباً 70% مرگی کی علامات کی شکایت کے ساتھ یہاں آتے ہیں, جن میں سے بیشتر تاخیر کے ساتھ رپورٹ ہونے کے باعث پیچیدہ ہو چکے ہوتے ہیں. دماغی امراض میں سب سے عام بیماری سمجھے جانے والے مرض مرگی کی علامات میں انسانی جسم غیر ارادی حرکات کا مرتکب ہوتا ہے, جسے دورے کا نام دیا جاتا ہے. اس کی وجوہات میں پیدائشی پیچیدگیوں, دوران حمل ماں کی خراب صحت, کزن میرجز کے علاوہ حادثاتی چوٹ بھی ہے.
1000 سے زیادہ مریض آؤٹ ڈور میں آتے ہیں, تو اس میں سے 2/3 یعنی کہ 60-65% تک جو بچے ہیں وہ مرگی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. 70-80% بچے جو ہیں وہ ادویات سے مکمل طور پہ یعنی کہ 100% صحت یاب ہو سکتے ہیں, بشرطے کہ ان ٹائم تشخیص ہو جائے اور 2-5 سال تک مکمل علاج کیا جائے. اس دورے کے دوران منہ میں سے جھاگ یا تھوک جو ہے وہ نکل سکتا ہے. کچھ بچوں میں جہاں پہ دورہ لمبا اور ذرا شدید ہو اس میں پیشاب پخانا جو ہے وہ بھی بچے کا نکل سکتا ہے. تیسری ایک قسم جو ہے جو نومولود بچوں میں پائی جاتی ہے, جس میں ایک دم سے بچہ جھٹکا لیتا ہے اور بعض دفعہ والدین جو ہے اس کو ڈر سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں, اس صورت میں جو ہے وہ فوری طور سے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. بیسیکلی 2-4 مہینے کا بچہ جو ہے اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں گے وہ بچہ ڈر گیا ہے.
ماہرین صحت مانتے ہیں کہ مرگی میں مبتلا بچوں کی تعداد کے مقابلے صوبہ پنجاب میں مطلوبہ علاج کی سہولیات اور وسائل کم ہیں.
اس وقت پاکستان میں ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ 23 کروڑ ہے, اس میں سے 47% چلڈرن ہے. اگر ہم ان کے کیلکولیٹ کریں تو 10 کروڑ بچے بنتے ہیں پاکستان میں, اور پنجاب میں 5 کروڑ بچے ہیں. 5 کروڑ بچے میں اگر مرغی کا ہم دیکھیں کتنا ہوتی ہے تو یہ 1% ہوتی ہے. اس طرح 10 لاکھ بچے جو ہے نا ملک کے لیول پہ اور 5 لاکھ بچے پنجاب میں مرغی کے ہیں, اور ان کے لیے ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہیں جو نیورولوجی میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ٹوٹل 30 کے قریب بنتے ہیں.
ماہرین صحت کہتے ہیں کہ پاکستان میں بچوں کے اسپتال اور ڈاکٹروں کی تعداد تسلی بخش ہوگی تو اس مرض کی آگہی پاکستان کے ہر شہر, گاؤں اور قصبے تک جائے گی, اور لوگوں میں اس مرض سے متعلق غلط فہمیاں دور ہونے میں مدد ملے گی. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اور پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں کچھ کرکٹ کی. پاکستان سپر لیگ کا 8th ایڈیشن اپنے آخری مرحلے میں ہے. گزشتہ ماہ شروع ہونے والی اس کرکٹ لیگ میں جہاں کھلاڑیوں نے نئے نئے ریکارڈز قائم کیے, وہیں شائقین نے بھی پاکستان میں ہونے والے کرکٹ کے ان میچز کو بہت سراہا. لیکن آج نصر الاسلام ہماری ملاقات ان میچز کی کمنٹری کرنے والے دو ماہرین سے کروا رہے ہیں. ان میں سے ایک پاکستان کے معروف کمنٹریٹر طارق سعید بھی ہیں.
طارق سعید کا شمار پاکستان کے صفحہ اول کے اردو کمنٹریٹرز میں ہوتا ہے. کم عمری میں پاکستان کے دوسرے لاکھوں شہریوں کی طرح ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ قومی سطح پر کرکٹ کھیلیں, لیکن ان کا کرکٹر بننے کا خواب کالج میں ایک پریکٹس میچ کے دوران ہی ریزہ ریزہ ہو گیا.
وہ ایک دن مجھے گیند لگی, باؤنسر لگا, میں بیٹنگ کر رہا تھا, میرے آنکھ پہ بہت بری طرح وہ زخم ہو گیا. تو بعد میں یہ ہوا کہ بیٹنگ کرنا مشکل ہو گئی تھی. آپ بالر جب آپ کو بالنگ کرتا تھا تو آپ کو لگتا تھا کہ وہ ایک نہیں دو دو تین تین بالر آ رہے ہیں, تو اس لیے پھر کرکٹ اور بیٹنگ چھوڑنا پڑی.
اگر یہ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے, لیکن ملک کے ہر کونے اور گلی گلی میں کرکٹ ہی دیکھنے کو ملتی ہے. طارق سعید اس کھیل کی پذیرائی اور اس کے مقبول ہونے میں اردو زبان میں کمنٹری کے کردار کو اہم قرار دیتے ہیں.
یہ پاکستان میں کرکٹ جو عام آدمی تک پہنچی ہے, اس میں جو ریڈیو یا ٹی وی پہ جب اردو کامنٹری شروع ہوئی تھی تو اس وقت عام آدمی نے اس کھیل کو سمجھنا شروع کیا تھا. وغیرہ پہلے یہ لاہور کراچی تک ہی کھیل تھا. اگر آج ساہیوال سے یا بورے والا سے یا کسی دور دراز علاقے سے, کے پی کے کسی علاقے سے, سوات سے کرکٹرز آ رہے ہیں, تو اس میں ایک اردو کامنٹری کا بھی ایک عمل دخل ہے ٹی وی کوریج کے ساتھ ساتھ.
طارق سعید کے مطابق کمنٹری کے روایتی انداز میں اب تبدیلی آ چکی ہے.
کھیل سے آپ کو پوری آگاہی ہونی چاہیے, کیونکہ آج کل ٹی وی ہو, ریڈیو ہو, اب وہ روایتی جو کامنٹری تھی اب اس سے چیزیں جو ہیں وہ آگے جانے لگی ہیں. تو آپ کا جو لسنر ہے یا آپ کا جو ویور ہے وہ آپ سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے, تو اس لیے آپ کو براڈ کاسٹنگ اسکلس ہونا وہ بہت ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کو کھیل کی سمجھ ہونی چاہیے. آپ خود کھلاڑی رہے ہوں تو پھر یہ بہت ہی اچھی بات ہے, یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے.
سابق انٹرنیشنل کرکٹر مرینہ اقبال جو اب کمنٹری کے شعبے میں داخل ہو چکی ہیں, مزید خواتین کو کمنٹری بوتھ میں دیکھنا چاہتی ہیں.
آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو جتنے زیادہ میچز دیے جائیں, ڈومیسٹک دی جائیں, انٹرنیشنل سیریز دی جائیں, لیگز دی جائیں, جتنا یہ ہم لوگ کریں گے اتنا ایکسپیرینس بھی آئے گا اور آبویسلی ایکسپوجر ملے گا, تو لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے اور انسپائر بھی ہوتے.
طارق سعید کے مطابق سال 2009 میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے کے بعد پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ پر عارضی پابندی کے ساتھ ساتھ اردو کمنٹری کا شعبہ بھی بحران اور انحطاط کا شکار ہو گیا تھا. تاہم ملک بھر میں کرکٹ کی سرگرمیوں کی بحالی کے بعد اردو کمنٹری نے بھی دوبارہ سے جنم لیا ہے. طارق سعید سمجھتے ہیں کہ جس طرح پڑوسی ملک بھارت میں مختلف علاقائی زبانوں میں کرکٹ کمنٹری ہو رہی ہے, اگر ویسا پاکستان میں بھی شروع ہو جائے تو اس سے اس کھیل کی خوبصورتی مزید بڑھ سکتی ہے. نصر الاسلام, وائس آف امریکہ, راولپنڈی.
پی ایس ایل کے فائنل کے لیے کل دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ سامنے آتے ہیں. ملتان سلطانز آلریڈی فائنل میں پہنچ چکی, اور دوسری ٹیم کون سی پہنچے گی کل کے فائنل میں ہم دیکھتے ہیں. ایک اہم میچ جو کہ پی ایس ایل 8 کا فائنلسٹ ڈیسائیڈ کرے گا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
نن اوازیات
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زحمد الله چول د امریکا غک د نن وضعیت په نننۍ نیم ساعته خبرونه کې ستاسو کوربه يم. له څو ورځو راهیسې د پاکستان پولیس د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر عمران خان د نیولو هڅه کوي، خو پولیس لا تر اوسه د عمران خان په نیولو نه دی بریالی شوی. د عمران خان د نیولو په سر د عمران خان د پلویانو او د پولیسو ترمنځ څو ځل په لاهور کې د عمران خان کور ته څیرمه سیمه کې خوډب هم شوی. اټکل دا دی چې د پاکستان سیاسي بي ثباتي په دغه هیواد کې د اقتصادي بي ثباتۍ لامل شوی. موږ په خپل نننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د سیاسي او اقتصادي بي ثباتۍ او د هغو د پایلو په اړه خبرې کوو. خو لومړی به خبرونه واورو، بیا به د خبرونې د مل مسره بحث ته دوام ورکو. فکر کوم تخنیکی مشکل دی. شهزاد تاسو ته برا شو. شهزاد، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، زمونږ نن د بحث موضوع په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي بي ثباتي ده. وروستۍ سیاسي بي ثباتي وروسته له هغه رامنځته شوی چې د پاکستان پولیسو د عمران خان د نیولو هڅه وکړله. پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت ولې د عمران خان د نیولو هڅه کوي؟
ډیر زیاته مننه ارچوال صاحب. ارچوال صاحب، دا سدا چې د عمران خان کله په 13 کال په فروری او مارچ کې د حکومت لری کړی شو، نو دا هغه څنګه وروسته په دوی باندې وخت په وخت بلابل الزامونه لګیدا او څه نوې نوې خبرې هم مخې ته راتلې. په دا اړه په دوی باندې یو کیس د توشخانه هم دی. هغه توشخانه کیس چې په دوی باندې پددی کال پدې اټیستم تاریخ باندې د فردي جرم آیت کولو د پاره ورځوا، خو دوی د فردي جرم د آیت کولو په ورځ باندې را نغله. بیا د شوا چې دوی په دوباره بیا عدالت کال کې دوی بیا را نغله، نو پدې دودري مسلسل پیښو کې چې کوم دوی دا نراتګو نو هغه پړه باندې ابل ورځ های کورټ دا بیان جاری کړ چې دره رواني پیښې چې کوم سبا وا دا هغه د پاره دی عمران خان باکره توګه باندې اونی ویلی شي او د راوست دي شي. نو دا تیر هفته نیمه کې دا کم منډه تل روان دي، د پولیس راځي، د خلک ناشتي، د ډېر پاټه د ګن پلیان دي، هغه دا عمل ورکول ته پریږدي نه. نو په دا اړه باندې د دې نیولو پولیس هغه دا کوي چې عدالت حکم اومني په دا باندې کوم عدالت دې تویل دي کېدې موږ ته د خالی پورز باندې پنیول شي حالت کې ورکړي. لکه نن لم په خیال بلکې او نن چې کوم دینو های کورټ د دوی دغه غوښتنه دی عدالت ته په خپل پیښ شي او دغه د وارنت گرفتاری چې کوم دی دغه ختم کړی شي، نو هغه عمل له هم شو. مطلب دا چې دا کوم د دې نیولو دا هڅه روانه و، نو هغه سبا پورې بل د کیس پر اوسنده بل هم شو.
ښه، نو عمران خان ولی پولیسو ته ځان نه ورکاو تر اوسه پورې؟
ارچوال صاحب، دا هغه یو خبره دا کوي چې پولیس خو جما نه شي، نو وایي چې زما د ژوند ته خطر ده. دی وایي چې لکه زه اته لاړه ما پولیس نو دی ما سره به تشدد دی عمل کول غواړي، دی ما وهل ټکول غواړي او دی ما شپ کول غواړي د لاهور نه په بلوچستان ته، او وایي چې لکه زما ژوند ته خطر هم ده. دی دا تاسو ته یاد هم وي په دې سلو انځمه چې مخکې په دې یو قاتل نہ حمله هم شو، او دی هغه حمله هم یو جواب کی چې ذکر ما تا هغه ویلو چې ما دې پر ما په ژوند ته خطر ده. بیا هم دا ولرم چې ما ژوند ته خطر ده، نو زه پولیس لا خپل ځان نشم ورکولې ځکه چې ما باندې وسی چې سیاسي ګوندونه دا چې دي چې هغه ما د منځه دوړلو کوشش کوي.
خانو، تاسو د لاهور محکمې ته اشاره وکړه، د عمران خان د نیولو په باره کې ورسته پرمختګ هم دغه دی چې د سبا محکمې ته باید پیښې فکر کوو چې سبا به د محکمې ته ورشي. شہزاد فکر کوم استاس خو سره ریډیو دا دغه واز راځي ک موبایل کې اوریدل کیږي ک دغه لګ بند کړي نو خر نو تاسو فکر کوئ چې عمران خان به سبا حاضر شي او کنه؟
ارچوال صاحب ما څنګه تاسو ویل چې د پاکستان په سیاست کې د عمران خان په اړه باندې د یو یقیني یو پورا دفتر دی کنه لکه د په اړه باندې د دې بیانونو د وجه چې دې بیان وکړي څه وخت پس د خپل بیان بیا بدل شي نو دته به ډېرو خلکو د یوټرن یو 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 خطاب هم ورکړو وجه دا چې دې بیان وکړي څه وخت پس بیا بدل شي نو دا فکر نه فهم مخلک ویل به ګران وي چې سبا پر دن کېږي عدالت خپل ځان موجودګي ښایي کنه خو نن اره دا ورکړه دا یا دا ګیرنا چې عدالت ترالم خپل باندې او دا وارنټ گرفتاری ختم کړی شي
کدا عدالت ترانه شي نو بل د څه کې دلو اٹکل کیږي فکر کوي چې پولیس به دا ونیسي یا وک څنګه
چوال سے دا دا کہ عمران خان دخلو ورکرو دیتکل هم پولیس د دخوال راکی نو دا سی یو بیان جاری کی خپل ورکر چې کوم دي اگر او غاری زمان پارک تا او تر بیا چې د پولیس او د ترمنزا د عوامو ترمنزا دغه د مقابله او صورتحال جوړ کی چې د صورتحال نه بچ کیرو لپاره لاهور انتظامی بیا بیا دفعه 44 تلک د بالکل راغونډ ډیولو پزړ باندې کومه د پدا هغه ولګوي دلتنه اسلام آباد پولیس چې کوم دی نو هغه بیا بیا د پنجاب پولیس ته ریکوست کوي چې موږ سره د کومک پولیس شي نو دا یو عمل چې کوم د ټول روان دی ک ان کیس پدې کې د عمران خان نیول چې کوم دی هغه کې پولیس نه کوم کیږي نو هغه خو دا چې عمران خان پدې ټول کې عمل کړي د حقیقت چې د ریاست کې کوم رټ ته هغه چیلنج کوي نه لکه دی خای چې دې د خپل عوامو د خپل ورکر په زور باندې د یو عدالتي د فیصلې یا مخنیوي کول غواړي یا د عدالت ته نه حاضرولو سره دا خبره خای چې لکه زه څه قسمه داسې خبره نه منم او نه دې قسمه دې شي دا نظر ډېر بالا تر یم کنه لکه هغه پاپولیست لیډر څه کوم خبره کوي چې د دې لکه د خو او د بد معیار چې کوم دین واخه بل بنا بل کړه بس فکس کوم چې کم کار ټیک کم کار غلط دی نو د څه د دې سبا یا بل ورځ لاړ نشي او د بیا گرفتاری حکم ورکړي شي او د بیا د سید عوام او د ورکر په ډیفنس کې په دې شهرو کې ځان د پټولو کوشش کوي نو ښکاره کې دی خو د ریاست له یو چیلنج ورته کنه
قدرمن اوریدونکو یو یادونه کوم دا وخت زموږ سره د نن وضعیت په خبرونه کې د ملګری ډاکټرانو وایان ډاکټر محمد شاهزاد ملمه ده د شاهزاد سره په پاکستان کې د وروستیو سیاسي او اقتصادي پرمختګونو په اړه باندې خبرې کوو شاهزاد ک تاسو ماته دا ووایئ چې په پاکستان کې عدلیه یا ستره محکمه او نور کوم محکمې چې دي دوی په کوم لوري دي دا وخت کو وګورئ یو قسم داخلي یو مشکل موجود دی یو طرف ته پولیس چې هغه د پاکستان د واکمن ګوندونو طرفدار دی او بل طرف ته به د لاهور پولیس چې هغه د عمران خان یو قسم طرفداري کوي او داغه د خون بچکولو هڅه کوي محکمه په دې ټوله لوبه کې کمی خو ده
ارچوال صاحب دا سیدا چې د دې ټولو حالاتو کې عمران خان چې کوم خبره دا په حق راځي خو دا ورکر او هغه په خپل باندې دا غوند دا خبره سلیبریټ کول کوشش کوي لکه دا وخت نه واټي الیکشن دی شي چې عدالت الیکشن حکم ورک خو دی وته ډیر خوشاله وکنه دا ورکر چې کوم نه هغه ورغل غنل چې زمونږ د فکر او زمونږ د خبرو زمونږ غوښتنو دا منل چې کوم دی نو دا خای چې کوم په خپل خبره باندې پټیکلو په دې بل اړخ او ما عدالت دا فیصله وکړي چې د توشخانه په دې کیس کې مخې تراشي یا دې گرفتار کړی شي نو بیا هغه یا دې په کنا اهل کړی شي بیا دې هغه څه نه مني مطلب مې ټول دا دي چې عدالت پریکړه چې کومه د ښایي چې هغه په دې ټوله مسله کې کومه فیصله ده په کې خو دې خپل ځان غني چې دا آئین او دا د غیر جانبدار عدالت نه دي کم ادا کومه فیصله چې ده په کې نه وي نو په هغه باندې الزام دې دا لګوي چې دا د حکومت سره دی دا د حکومت په خوا دا ټوله فیصله کیږي یا دا خلک چې کوم دي یا د حکومت چې کوم دي هغه د خپل وزارتونو په لار باندې یا د نورو په باندې نو دا خلک دي کوم دي نو دا فیصله دې نه راخلي دا په ضد باندې دا عدالت چې څه هم کاروي کوي نو دا په ضد دي خدای د حکومت په زور باندې دي خلکو ته خایي چې دا ماته د حکومت په زور ماته کوي دا سي دي د پولیس سره هم خایي دا په اسلام آباد او پولیس تاسو پرزیدنت کې چې لکه دا خو د یو ډېر ظالم جابر حکومت پولیس ته او خپل په پنجاب کې دا خایي چې لکه دا پولیس کمې دا حق او دا 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 حق سره ولاړ دی دا پولیس کمې نو دا بيسي چې کمې نو ډېر غیر جانبدار دي څنګه شان کم چې د مرکز حکومت ته مرکز حکومت هم دا کور کوي نو د حکومت هم دا دا مت زیاده الزامونه وخت په وخت لګي دا خبره کوي چې عمران خان اوس هم د دې د چورګو تور دی اوس هم چې کم نو هغه لاګ لا دی سهم کو دې سره بیانونه ورکړل د هر څه وویل هوستل دې چې کم دی نو دا وي په ګوګل بوکس کې دی کله هم دا ټول مثلا چې کم دا یو دم دی نه نګیټ کول غواړي لکه ایون ابل ورز دا بیان ورکړل د کراچي د انټیو نه پټه دا ک چرته دا چې کوم خبره د بل ګون یو کس وکړي دا عمل بل د بل ګون بل کس وکړي نو د سره به اوس څه شي او تر دې دا عمر د پته هم نه ولګېدلی مطلب مې ټول د دې ټول خبره دا چې اخکاری داسې چې دې کې عدالت پولیس دواړه خپل طرف څخه کم دي نو د خپل مفادات لري خپل انټرست لري او خپل انټرست د بچولو کوشش کوي
خه شهزاد ک پاکستان حکومت ک عمران خان سبا محکمه ته لنل شي او حکومت ونه توانی چې عمران خان ونیسي او د پزور محکمه ته حاضر کید د پاکستان د حکومت د لپاره په سیاسي لحاظ څومره په شاتګ دي
دا ډېر مهم سوال دی ک دا خو دې خای خلکو ته چې سبا ک داسې عدالت په بل چا باندې خبر لګی بل داسې یو الزام لګی یا بل داسې عدالت څخه تر پیشه دا خبر کول غواړي چې دی پرزیدنت پرزیدنت کې عدالت ته نو دا یو ځان لخپې با خپې د ماتولو الزام لګول جمع په خوګ دا یا دا کول چې ماته میډیکلی د نیما فټ لکه ایون د یو میډیکل سرټیفیکټ هم پروډوس کړو چې ماته دا مسلې دي او شمراتي عدالت ته ک بیا به وی چې لکه دا خو ماته ماجون ته خطر ده نو وقته وقته بدا د لاري بیره نور سیاست په هان چې کوم دی یا سیاستوال چې کوم دی ای به هم د لاري د خپلې دا چې به هر یو ګوند چې کوم دی نو هغه به تل هم د خپل لیډر لکه چې پاکستان کې همیشه دا خبره کیږي دا الزام دی یا دا څه دی خو دا خبره بیا به کیږي چې یو سیاسي ګوند د حکومت کوشي نو بل په کیسونه کوي نو بیا به دا یو هغه دا نو چې کوم لسی دا واده هغه چې کوم سیاستو چې لکه یو ګوند یو سیاسي ګوند بل سیاسي ګوند پټ خپل اخلي بل بدل او دا یو افراد تفری بخوروي په دې اقتصادي او مالی بحران حالاتو کې با لکه نن هم د اسلام آباد پولیس چې کوم غوښتنه کړې ده چې د موږ ډېر زیات په دې باندې پیسې لګي او دا ګوندونه د دې ټولو خبرو نه ډېر بالا تر دا خبر دي چې دا یې په اړه یو چیلنج چې څنګه دی به هم عدالتونه هم چیلنج کوي دا غوښته به انتظامیه چیلنج کوي د کومه حل تکول کیږي او انارکی او سچویشن ما هر وخت موجود وي
عمران خان پاکستان کې د ټاکنو کول غوښتنه کوله آیا پاکستان کې به ټاکنی وشي
ارچوال صاحب دا څه ده چې د روان چکم سیاسي او اقتصادي حالات دي نو د پی ډی ایم حکومت وخت په وخت باندې دا څه حاصل کوي چې الیکشن دی او ځندې او د کم اقتصادي بحران نتایج چکم دي چې د هغه عملیات څه شوی دي د هغه تاوانونه خپل سر باندې وانه خلی بلکې عوام تخکار کی چې دا د 13 15 کال د حکومت نه تاسو د هغه اکونومک فیلیرز دي دا غی د مالی کوم پالیسی د اغه فیلیر نتیجه وا خو دلته کې عمران خان په دې خبره باندې چې هغه چون کې وګت چې د کوم حکومت لر شو نو د سره د عوام سمپتی لري زیاته وا دغه وخت د یو داسې نریټیو بل کلاس هم کړي دا ټول خبر نو په شاشه وي دي خو هغه وخت د تخپل پاپولاریټی چې کوم لري په پیټ باندې احساس یې دلا دا چې کله غزمنی الیکشن شوای کټول سیټونه دوه ټونه نه پد دغه مطالبه ډېر زیات زور دی ولو اس کو سپریم کورٹ ہم سے کم دین پنجاب اور پختونخوا دوار اسمبلیوں کے دا ٹاکنوں لپارا روزے ورکڑی دی او وقتوں نے ہم ٹاکنی دی پدے دے وراز باندے با پپلان کے پلان کے شعبہ کے ٹاکنی کی گی اس فی الحال مردم شماری روان دا الیکشن کمیشن او نور ادارے پدے والا باندے سخ پل نظر اور کئی اگی عدالت تس پریزنٹ کئی نو آغا خلا فی الحال پاگیتا منگ ہم منتظر ہو خود تاریخوں نے ورکڑی دی اس گورو کی الیکشن کی گی نہیں کی گی ایسا حالات آگے پوری جوڑی گی کیونکہ پاکستان سیاسی حالات کل ہم دا سبا یا سبا سچی دا گھنٹے پاس پاڑا گھنٹے پاڑا باندھے ہم دا پریڈکشن کولو اتوان نظر چلا
خو محکمه خو لکه څنګه چې تاسو ویل د ټاکنو په حق کې فیصله کړې و چې باید ټاکنې وشي خو له دې وړاندې د پاکستان د ټاکنو کمیشن ویل چې دوی ټاکنې نشي کولای هغه بیلابل ملحوظات لرل نو فکر کوي چې د ټاکنو کمیشن به دغه پریکړه ومني او که د ټاکنو کمیشن بر ټاکنې ونه کړي پاکستان کې
اجوال صاحب څنګه چې تاسو ویل همدا څه واچي لکه د الیکشن کمیشن چې کوم دینو هغه ویل چې موږ یو خو په د مردم شماری چې کوم شمیره ده په هغه مردم شماری کې به یو بوخت یو بل خبر ده چې موږ مالی تور باندې داسې هم سټیبل نه یو چې د الیکشن لپاره څومره پیسې پکار دي یا څومره ضرورت دي چې هغه رو نظر پوره کړی شو نو داسې د الیکشن کمیشن په دې اړه باندې خو بیا به د سپریم کورټ د فیصلې محتاج وي که سپریم کورٹ حکم وکړي چې نه په دې ټولو د خپل تفاوضات وړاندې کولو نه پس هم که سپریم کورٹ دا خبره کوي چې نه د خپل الیکشنو کې نو بیا خو الیکشن کمیشن د دې خبره محتاج دي چې د مخمخه ټاکنې په دغه ورځ باندې کوي
که د ټاکنو په اړه د عمران خان غوښتنه ونه منل شي یعنی ټاکنې ونه شي عمران خان خو ټاکنې غواړي ډیر وخت وشو تاسو هم ورته اشاره وکړه دا به د پاکستان پر سیاسي حالت څه اغیز وکړي
دس ہزار چوال صاحب چی فی الحال عمران خان یو نیریٹو بلڈ کری چی دا پاکستان س قسمہ معاشی او مالی حالات روان دے نو دا ٹاکنو نہ قبول پا وجہ باندھے دے اغه د دې یو ویو ډیولپ کوي او الته کې چې کوم د پی ډی ایم د فلحال کوم حکومت مرکز حکومت کې ناشته نو هغه دا څه خودل غواړي چې فلحال ملک د ټاکنو او د ټاکنو نه پس د روان حالات او مجاز نه دي چې د ټاکنو په شي راکا چې د ټاکنو سره څه ته ان کیس پولیټیکل انسټیبلیټی راځي نو معاشي تور باندې ملک نور هم رستو لاغ شي نو دا غدا چې پی ڈی ایم فی الحال د الیکشن سهم کدوی ښکاری راځي چې خپل حسي شروع کړی دی او د الیکشن لپاره کمپاین لګ ډیر پیل کړی دی او ښکاری راځي چې دی د ښکار باندې د الیکشن په اړه په خوخه باندې نه دی
د پاکستان اوسنی سیاسي حالت او د پاکستان په اقتصاد باندې څه اغیزه کړی
بس دا چې دی یو ملک سیاسي انسټیبلیټی خو په اقتصاد باندې ډایرکټ ډایرکټ ریلیشن وي کنه ډایرکټ اثر پیدا ډایرکټ اخلي پیدا لري په داسې حالات کې چې ملک الریډي یو اکنامیکل او فاینانشل فیلیر تا بلکې ډیفالټ روان دی بل خو سیاسي تور باندې حکومت او اپوزیشن په دې کې بیزی دي چې حکومت د یو کس د گرفتارۍ نه لوي شي جوړ کړی دی الته اگر پدی باندری چنا بس کمل قرانی کی عمل ہر طرف تزی اسما انسٹیبلٹی راضی ہر سما کاروبار خلق نو غمون والا می کی پما پروان شتا ہو ما دبا سوکس نوائی اپ سم رحم چې دا پولیټیکل انسټیبلیټی دا د بزنس کلاس دا د اکنامیک کلاس دې ټول خلکو د مفاداتو په ضد روانه ده او په داسې حالات کې چې ملک معاشي تور باندې لا نور هم کمزوري کیږي سیاسي انسټیبلیټی چې کمدانو دا ملک نور هم د معاشي انسټیبلیټی ترته نور هم ورته کوي
شهزاد که ته زمونږ اوریدونکو ته دا وخت د پاکستان د اقتصادي حالت یو تصویر وړاندې کی یو خو هغه عمومي تصویر تاسو خبرې وکړلې خو په بازارونو کې په مارکیټونو کې دا وخت د بیلابل اجناسو بای څنګه دي قیمتونه څنګه دي خلک کولای شي چې خپل ضرورت په اسانۍ ترلاسه کړي او څنګه
ارچوال صاحب دا سدا کہ معاشی حالات دا سیدھی شی حکومت دا مختلف پروجیکٹوں کے سمر ہم پیسے دی اگے نیولی دی اگر نہ اناؤنس نہ ریلیز کی دا شان کے سونا ہیلتھ سیکٹر کے حکومت دا کال یا رشپگو میں تو چکم بجٹ ریلیز کی اگے نیولی دی اگے لاس نیولی دی لگا دا مختلف ہیلتھ سیکٹر سرا تولے سمر ہم خلق تنخواہ دا ہسپتال دا بجٹ نزی اگی تنخواہ جانے فی الحال بندی دی دغه شان په وخت په وخت باندې حکومت ته کم دینو ڈاؤن سائزنگ هم کوي چې خپل ادارو کې کم چې دی په خیال په دې سره بدا کنټرول شي دغه شان پینشنیر ته کم دینو پینشن بند کړی شوی دی پینشن نیولې شوی دی نو داسې دا چې معاشي تور باندې خو ملک د تدعو آیم چې د ډیفالټ طرف ته هر ورځ بل قدم اخلي ډیفالټ ته د مخکې روان دی تاسو به کتلی چې څومره ایل چیز چې کم ریلیز کی تر دے پورے کی دی دا فارمیسی فارماسوٹیکل چکم دی ایون دا آغی ہم نہ ریلیز کول ایل چیز کا نلکہ دونہ پورے دے خطا لیکوٹ سر زراسی دلیو بازار کی خدا سے خبر دا کہ دیو سی زریٹ کنن یو دے نو سبا بل دے بل اور دا آخی بل دے ہر سیز دا اور پا بیا دے لکا پا مختلف ریل سٹیٹ بزنس سے کم دی اخو مکمل ادھر دا خلق دا روٹے دا خوڑلو پا دا کین دی پا شان کین دی نو پا بازارو نکی با کارو بارو نسو کریشی خلق چی دی یو رز روٹے اخری دی یو ٹیم روٹے اخری یو ٹیم نو دا لو یا چور گنی کہ بجائے دی چی پا بازار کی دا آزان لسا بل دا سی چیز واقعی یا بازار کی دی بل دا سی سا کارو بار اخریشی
نو دا چی دوم را گرانی یو حالت دا غشانتی دی دا عام خلقو پا سائیکالوجی باندې څه اغیزه کړی ده په خلکو په رواني حالت باندې څه اغیزه کړی
دا 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 مهم سوال دی چې ول څه بي سي هم دا چې دا خلک یې د یو لوی ذهني تشدد سره مخامخ کړی دي د خلکو په دغه چې کم مالی ستونزې خلکو سره دي هغه د خلکو په خلکو په عملو کې وایلنس زیات کړی دی په وړه وړه خبره باندې د جګړو کولو د خلکو د فرسټریشن لیول چې کم دی نو هغه دونه حد ته دی چې په بازار کې یو سړی چې راشي سحر راشي او تر د ماښام پورې هغه دومره څه ونګټي چې هغه دې په خپل ځان لا خپل بچو له کور ته روټۍ یوسي او نو هغې کې چې هغه هلته کې د سکول فیسونه ورته راشي هلته کې د نور یوټیلیټي بلز راشي نو د دې الټیمیټ ریزلټ کوم دی نو دا سی دی چې مډل کلاس خو کزه در ته دی پور او ایم چې مډل کلاس خو د ډیپریشن تر تر روان دی لوور کلاس خو اسه هم په پاکستان کې مخکې نه کله ژوند ولوي بیا کله ژوند وی ځکه چې دا کله هم پاکستان کې نه چا اون کړی دی او نه یې څوک اون کړی دا کلاس نو خبر دې پورې کومه چې د خلکو مالی ستونزو ټول خلق چې کوم دی د یو دومره لوی د تشدد تر مخ کړی دی په وړه وړه خبره باندې بازارونو کې لانجې عوام دکاندار دا ګڼي چې دا سیز چونکې ماته ګران ملو شوی دی هلته کې کسټمر دا وایي چې نه لکه ګرانی سره په دکاندار خو نه په ټول یو شان ګرانی راغلې ده نو ورځ تر بله چې کوم دی د خلکو په اخلاقو د خلکو په رویو د هغې ډایرکټ ډایرکټ اثرات دي.
شهزاد پاکستان د یو ورسپانې نن د پاکستان د مالی وزیر صاحبدار له قوله لیکلي چې د ایم ایف یا نړیوال وجهي صندوق سره د هوکړې سره سره د پاکستان په اټومي او توغندیو د پروګرامونو باندې کومه معامله نه کیږي. پوښتنه دا ده چې آیا داسې کومې خبرې شته؟
چې ما خو دا بیان چونکې خپل لوست نه دی نو زه داسې څه کنفرم نه دی په اړه باندې ویلی نه شم چې آیا داسې خبر شته په دې میډیا کې یا داسې خبر زما د سترګو وړاندې نه دی تېر شوي نو زه په داسې یوه رای نه شم ورکولی چې هغه څیز ما خپل لوست نه دی خو دا ده چې پاکستان کې کله هم داسې څه مسله راشي نو دوی د عوامو د هغه د مهمې خبرې نه د عوامو فکر اړولو طرفو ته دی همیشه زیادہ ہے کوشش کے بھی قتل تک دیدا سی بل موضوع اچڑی چھ خلکو تا اوخائی چھ لگا کہ دیدا ائی ایم ایف سره کلا بجٹ دا ائی ایم ایف سره کلا بعد خبرو افیر ترتین اوم بیا دیدا یوبانہ کی کنا چھ لگا کو زمنگا را دیتا نل کئی دا سمطالبے کرو چھ منگ نہیں سمندلی او چون کہ ما بلاس سے دی لستین را بیان نو پدا غلا برت
خدا دا بیان د جیو دا بیان د جیو نیوز د انگلش ویب سایت باندې راغلی دی د نقل قول دا چې ویلی دی چې د پاکستان په اټومي پروګرام باندې دایمه سره کوم ډیل نکېږي. ښا شهزاد کتا سو د اقتصادي او سیاسي حالات ته وګورئ فکر کوي چې پاکستان خو ایم اف نه قرسم واغشته زن نور ملکونو سم کومک وکړي چې د پاکستان د اقتصادي حالت په پلانډ ورځو کې حل شي خشي
دا څه چې پدې دا چې څومره قرضې دي توقع وقوانه ملاويږي د څه شو خو په هغه په نسبت باندې کوم چې پدې نوې قرض راوړې دا یا کوم چې دی را روان کیستونه دي نو هغه دومره ډیر دي چې زمان نه دی خیال چې پدې خبرو باندې دې نه راوځي. بل دې سر اقتصادي او معاشي دا څه بل اټو پلان شته هم نه چې په هغه بیا دې ځان سستینبل وساتي. مثلا کدي ته د چین لاله کم قرض ملو شوی دی خو په هغه باندې بیا قرض ورکی ځان ساتل ته پر بیا قرض اخلي نو مطلب دا چې سو پوری دې سره معاشي او اقتصادي دا سه پلان نوی چې په هغه دې ځان وساتل شي نو د دې حالات نراوتو اس قسمه دا سه دغه خپل دې ویش سایکل دی یو یو دا سه سایکل دی چې څونه په کتابي دی که نور هم پدې دا کې پدې ټول سرکل کې دی سایکل کې نور هم تاویږي نور هم پکې لا نور هم پکې راګیریږي
پاکستان وسنی سیاسی او اقتصادی ناوړه حالت په پاکستان کې په امنیتی حالت څه اغیزه کړی؟
اچوال صاحب سمیت ماتا ست اویل چه دا دی چکم دا معاشی انسٹیبلیٹی دا اغیر داریکلی چکم دے دا خلق پر ویو کرده دا دا اغیر نپس پاکستان کی چکم اغیر خلق دی دا اغیر کار روزگار دل تکی تردی پوری ولار دی دا سکم چه دا دل تکی شرخوخی دی او اغیر هم پدا سے اڑا باندی پدا سے پوزیشن باندی دی چه دا اغیر هم چکم وقت وقت با مختلف حالاتو باندی کومک کی دا او ساغن کی گی اغینا هم لاسنو چې ټکلی شي ودی نو هغه د ولی خان بابا خبره چې څه خلک داسي وو چې هغه دیو ساتل او بیا چې کم نه چې کله دایې جب ختم شو نه دی لاسونه برکو نو یې سره بیا ټوپه کوي له بل بیا حل نه ورته بل لار نه ورته نو بل لار چې وسره نه ونه بیا ما غټو پکې دی ته ونیو چې اوس خپل ځان ساتل د پر حدود نه کې ولار ذکر دا نو د ملک امنیتی حالت په بدتا سره دا وایم چې اسه هم د وخت مخکې نه خرابو او چې تر څو پوری دی سره د هغه د مخنیوي بیا هم دی سره لار نه وی لکه مختلف کم د دې د سکیورټي ادارې دی نو د هغه خاصه پولیس کې د دې ما چې ماشي انسټیبلیټي وی ماشي تور باندې ملک کمزوري وی دی سره دا چې د دې تر بجټ د سکول لپاره وینا نو دا د شرخو خلار بدی بیا په لار باندې ونی شي
ډیر زیات مننه مخنیوي لپاره ایون دی سره ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب قدرمن اوریدونکو زمونږ سره د ملګری ډاکټرانو وایان ډاکټر محمد شهزاد ملماو چې د پاکستان په سیاسي اقتصادي او امنیتی مسایلو باندې خبرې وکړې. د ډاکټر صاحب نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زمونږ سره په خبرونه کې زمونږ د خبرونې وخت هم دومره دا اوریدونکو نه مننه کوم چې زمونږ سره په خبرونه کې ملتیا وکړله. هیله ده چې د امریکا غږ نور خبرونه هم واوري زمونږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه وګورئ او واوري زمونږ بل خبرونه ستاسي زمونږ بل خبرونه نن وضعیت چې په دری باندې وړاندې کیږي زما محترمه همکاره فرخنده پیمانی وړاندې کوي.